سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام د چي همین هیواد په کیسه سره کوربوي زنګړ شوې ده، خو تر هغه وړاندې به خبرونه ته ورشو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنر بانی کرن افغانستان ته ورسیده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعات باندې خبرې اترې افغانستان ته د هنر بانی د سفر مهم اهداف بلل شوی دي. د نړیوالو لوتندو خبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه خبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي، د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او نو طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کې نواسون مراد کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني دغې اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تېره اونۍ د دریو ښځو په ګډون 14 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو هم مسهر کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له 1.2 میلیونه خلکو سره یې د غذایي موادو، له 8.9 میلیونه خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې، او د 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او پرېړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90 سلنه ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین خلک هم دا حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له 13 ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په 13 لسیزه کې بې ساري بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ، یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نهم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 6 منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د ورځنۍ سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 14 لسیزو او 245 پوینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیواله شورا د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ونیک هلم یو منې هله د چټول بخوي. دوونه مخکې په پکتیا په هنتون کې، البته د پکتیا په هنتون یو محصل بل محصل په یو سیاسي بحث کې لدی عمل چې اختلاف سره درلود وشتلای وو چې نو موړی سخت ټپې شو او ورسته پر وختون کې ساور کړه. البته دغه نه لمړی او نه کې د شورسته پیخوي چې معمولا ځوانان په سیاسي بحثونو کې له یو بل سره توتريخوالی کوي. موږ نن په همدې پلمه په همدې غکیږو چې ولې د ځوانانو بحثونه په توتريخوالی بدلیږي، خصوصا کله چې دوی سیاسي بحثونه کوي. د کله چې دغه بحثونه په توتريخوالی بدلیږي پایلې څه کېږي، او د دې لپاره چې دغه بحثونو نتایج خوبی مثبت وي او کیسه وهلو ټکولو او تاریخوالي تلاړه نسی څه باید وشي. معمولا ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغه په بحثونو کې ګډون کوي، خو ځینې کې دیش په دې پوښتنه چې د مقابل لوري سره څنګه چلند وکي، څنګه دغه خبره ووري، څه ډول خپل خبره وکي. خو کې دیش ځینې ځوانان داسې هم وي چې هغه ته یوازې خپل نظر په حق ښکاری او بل هر نظر ورته مردود وي، نه غواړي واوري او یو ډول فکر کوي چې ګنې کدای دغه خبره کوي نو دا خو د وطن په تاوان هم ده او د هر چا په تاوان ده او باید مخه یې ونیول شي. نو په دې خاطر موږ غواړو په دې خبرونه کې بحث وکړو، له خپلو میلمنو سره په دې اړه غږیږو. د خبرونه په پایل کې را سره لیکوال او فعال ډاکټر شفیق الله سحر ده. سحر صاحب تاسو ته راغلاست وایم. سحر صاحب همدغه پیښه ته چې په پکتیا کې شوې د تاثیر ک وګورو، ولې دغه ډول پیښه رامنځته کیږي چې په یو سیاسي بحث کې کېدای شي دواړه لوري محصولان دي، چارواکي نه دي، خو هر یو خپل نظر وایي، لیکن ولې یو کس را پاڅیږي بل ولې یو وژني؟
سلامونه قدرمن هیواد صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ډیره مننه. واقعا هیواد صاحب ډیره جالب او ډیره مهمه موضوع راخیستې ده. البته څو ورځې وړاندې موږ هم همداسې واورېدل چې پکتیا کې البته یو خو هغه د مطبوعاتو اورېدنې وي، یو هلته په سیمه کې نږدې اوسېږي خلک له هغوی نه دا معلومات موږ ترلاسه کړي وو چې یو محصل له بل محصل سره په داسې حال کې شخړه کړې وه چې په یو سیاسي بحث کې په خپل منځ کې سره ناراضه شوي ول. یو محصل راپورته شوی او بل محصل یې په ډزو ویشتلی او بالاخره بل محصل په روغتون کې سا ورکړې ده. نو د اول خدای پیښه رښتیا هم هلته شوې ده او شاید د هیواد په نورو ساحو کې په متکرر شکل داسې پیښې خوا هم تېرې شوي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په آینده کې هم د دې پیښو شتون یعنی نادر نه دی چې نه به کېږي. اصلا زه راځم دې ته چې ولې دغه بحثونه په تاوتریخوالي او بالاخره یو بل په ټکونه او حتی وژنه تمامېږي. علتونه یې څه دي؟ عمده علتونه څه دي او عمده عوامل څه دي؟ هیواد صاحب، لومړی خو له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا جګړه چې زموږ په هیواد کې بالخصوص په لرې پرتو سیمو کې چې له ښارونو څخه لرې دي په واټن کې دي، هغه خلک له عامه آګاهۍ نه چې په ټولنه کې ټولنیز ژوند څنګه کېږي، له خلکو سره څه شکل خبرې کېږي، حتی څه شکل په ټولنه کې خپل اخلاقیات څنګه ترسیمي او څنګه انځوري، په ټولنه کې له خلکو سره عادي راکړه ورکړه یعنې څنګه کېږي، په ټولنه کې له خلکو سره تعاملات څه ډول کېږي. متاسفانه چیرې څلوېښت کلنې جګړې یوه ناپوهي یا عدم آګاهي رامنځته کړې ده د ټولنیز ژوند په اکله، چې څنګه کولای شو په ټولنه کې له یو چا سره د خبرو پر مهال، د بحث پر مهال په کوم شکل بحث وکولای وکړو، په کوم شکل نتایج ته ورسیږو، په کوم شکل تفاهم وکړو. متاسفانه یو خو دغه لویه ناګاهي رامنځته شوې ده. جګړې دغه غټ تاوان نوي نسل ته راپېښ کړی ده. دا یوه ډېره غټه زیانمنونکې مسله ده. دوم، ناپوهي وروسته دغه زغم یا تحمل یا برداشت، دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې متاسفانه په وروستیو کې موږ دغه عام خلک حتی ټولې کتګوري خلک که ځوان ده که سپین ږیری ده که حتی کوچنیان دي، زغم یا تحمل دغه په مجموع کې راکم شوی ده، راټیټ شوی ده، یعنی تحمل ډیر کم ده. او علت دا ده چې زموږ دغه ټولنیز او اقتصادي او کورنۍ ژوند، اجتماعي ژوند، زموږ سیاسي ژوند، زموږ دغه راتنګ او محدود شوی ده، له ناخوالو ډک ده، له ستونزو ډک ده، له کړاو ډک ده، ځکه خلکو هغه تحمل او برداشت هم کم شوی ده. دغه دوه عمده علتونه دي چې د بحث پر مهال د خلکو ترمنځ تاوتریخوالی پیښیږي، او بالاخره د ځینو خاصو عقایدو، البته دریم که زه وایم چې زغم نه وروسته دریم ځینې عقاید دي، ځینې په اصطلاح افکار دي چې زموږ په ځوان نسل کې متاسفانه په سوی شکل باندې په ناوړه شکل دا انجکټ شوي دي، را ننه باسل شوي دي ستا مخکې نه ول. دا یو غټ علت چې مثلا په داسې شکل باندې موږ تاسو په دغه ټولنه کې خصوصا ځوان نسل په ذهن کې رسوب کړی ده. مثلا که یو څوک وایي چې فلانی طبقه یا فلانی ډله یا فلانی تنظیم دغه نیمګړتیاوې لري. هغه بل جانب داسې فکر کوي چې دا یوه شرعي مسله ده او دینی مسله ده. که په دې ننګ او غیرت ونه کړي، که په دې ملاتړ ونه کړي، نو کېدای شي تا نه په ورځ دې آخرت پوښتنه وشي، یا په دیني لحاظ او په شرعي لحاظ شاید ته ګرم حساب شي، نو ته باید هغه وکړي، عکس العمل وښایې. او عکس العمل دا وي چې ته باید یو سړی وټکې او هغه یې کړه، حتی وژنه پکې رامنځته شي. ځان مسؤلیت دي بولي، البته د یو حکومت په شکل، د یو حاکم مسؤل په شکل ځان داسې ورته ښکاري شي، باید دی دا کار وکړي. نو درې ملت ځینې افکار او عقاید دي چې متاسفانه زموږ په اذهانو کې داسې شکل راغلی دي، راغلي دي چې مونږ یعنی مسؤول یو، او مونږ باید هر څه چې کوو دا په حق دي، او نور خلک باید زما د اصولو ته، زما د عقیدې ته، زما د فکر ته هغه ولري، درنښت ولري او کامله نیو مني. دغه عمده او هغه لاملونه دي چې متاسفانه په دغه اصولو کې نه خواله ما مکته کړي ته مشکل ایجاد کړی.
مننه سحر صاحب. البته دا عواملو په اړه به نور هم وغږیږو، خو مخکې لاغې چې خبرې وکړو له درنو اوریدونکو څخه هم چې د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري، هیله لرم چې د واټساپ د دې شمېرې له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکې شمېره ده 00420224501. یو ځل بیا هم تکراروم، که غواړئ ونیسئ ټلیفون مو راواخلئ، در سره سب تکړه، یو د دې واتساپ شمیرې لاره لمو سره اړیکه ونیسئ 00420214501. او البته دا د ټلیفون شمیره ده، خو د واتساپ شمیره مو دا ده 00420214501. یعنی دومره توپیر دی چې د ټلیفون شمیره کې یوازې 501 ده، او د واتساپ شمیره کې هم 401. د واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 00420214501. د دغې واتساپ شمیرې له لارې د خپرونې سره یو ځای کېدای شي. البته هیله مو له هغو اورېدونکو ده چې خپرونه اوري، او د خپرونې د موضوع په اړه چې په بحثونو کې څه ډول یو بل منل کېدای شي او ښه بحث کېدلی شي، په دې اړه که نظر لري، هیله ده یوازې هغوی خپرونې ته زنګ وکړي. که تجربې لري په دې اړه، که نظر لري، نو غواړو له تاسې هم واورو. وروسته به بیا هم شمیره تکرار کړم که ځینو اورېدونکو نه وي نیولي. سحر صاحب، یو مسله چې اشاره ورته کېږي هغه دا ده چې ځینې ځوانان په داسې یو ماحول کې را لویږي چې هلته هیڅ مخالف فکر نه وي، د یو داسې کتاب نه وي لوستی چې هغه د ده له نظر سره مثال یو څه په ټکر کې وي، دی له داسې یو چا سره نه وي کېناستلی چې هغه له ده متفاوت فکر ولري. په داسې یو ماحول کې را لویږي، او هغه بیا چې کله مثال له یو مخالف فکر سره مخ کېږي، د ده لپاره ډیره سخته وي چې هغه وزغمي. فکر نه کوي یو علت همدغه ده چې ځوانان ډیر زیات هغه کوم فکر چې لري هغه ورته په حق ښکاري، او نور ټول نظرونه یا نور ټول هغه اشخاص چې د دوی غوندې فکر نه کوي هغه ورته ناسم ښکاري.
بالکل بالکل هېواد صاحب، د خیشن هم داسې ده. زمونږ په ارواپوهنه کې قاعده دا ده چې د انسان په اروا باندې د انسان هغه د اوسېدو چاپېریال یا هغه د اوسېدو ماحول مستقیما اغېز لري، تاثر لري. یعنی یو انسان چې په یو خاص محدوده کې را لویږي، د هغه ذهن، د هغه فکر، د هغه عمل د هغه محیط او د هغه ماحول سره برابر راپورته کېږي، راځواکمنېږي او رالویږي، پخته کېږي ورسره. نو دا رښتیا ده چې ځینې خلک په یو خاص ماحول کې تر کلونو کلونو را په دې خوا پاتې شوي، او په هغه خاص ماحول کې فقط او فقط د ژوند خاص قواعد دته تشریح شوي، او دی ورته لاسرسی لري. د نورو ماحولونو، د نورو سیمو، د نورو اجتماعګانو، د نورو ټولنو، د نورو افکارو، د نورو خلکو د اذهانو په هکله، یا د نورو خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په هکله، د علمي سطحې په هکله، د سواد په هکله معلومات نه لري. نو کله چې هغه انسان بیا نورو ماحولونو ته ځي، او هلته دی مثلا له هغه ماحول کې له چا سره مخ کېږي، طبیعي خبره ده چې د دې او د نورو ماحولونو د خلکو ترمنځ به ډېر غټ واټن موجود وي. د هغه برخورد واړي لکه له ده سره له کوچنیوالي نه تر غټوالي پورې په خپل د لویدو په ماحول کې کوم برخورد سوی، اما هغه برخورد دلته په هغه بله ټولنه کې یا په درېیمه ټولنه کې موجود نه وي. نو طبیعي خبره ده چې د دې د فکر او د دې د ماحول ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي. نو کله چې د دې د فکر او د ماحول ترمنځ یا د جامع ترمنځ اختلاف رامنځته شو، نو خود به خود د دې په زغم او د دې په تحمل باندې اغیز کوي، او دا تحمل هم کمیږي، دا زغم هم کمیږي، بالاخره دی تشنج ته ځي، دی غصې ته ځي، او دی قهر ته ځي. او کله چې انسان قهر ته ولاړ شي نو طبیعي خبره ده چې هلته حتما شخړه رامنځته کیږي، او شخړه بیا ډېرې ناوړې پایلې لري.
مننه سحر سبی اوریدونکو را سره پلیکه کده. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، خوشاله اوسئ. څوک لکم زه؟
حیات الله مبارز، ما له ننګرهار ولایت.
خیر اغلی مبارز صاحب، له ننګرهار څخه. مبارز صاحب، موږ په دې غږېدلو چې اکثره دا ځوانان چې کله بحث کوي، خصوصا سیاسي بحثونه چې سره کوي، ځینې وخت داسې هم چې ترمنځ یې لانجې رامنځته کیږي، تاوتریخوالی کیږي. نو ستاسو په نظر د دې کار عوامل څه دي، او د دغې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ متاسفانه فکر کوم اړیکه پرې شوه. یو بل اوریدونکی لرو، روا به خلو. بلې سلام علیکم، څوک لکم ځای؟
سلامونه محترم، البته محمد نبی احمدی محترم، ولایت بغلان محترم، شاته خدای جوړ بخیر.
بخیر اغلی، خوشاله اوسئ. احمدی صاحب، خدای دې وکړي چې په بغلان کې هم قراری وي. خبرې مو اورو، غواړم د خبرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر واورو، چې د ځوانانو ترمنځ ځینې وخت مثال چې سیاسي بحثونه کیږي، دغه بحثونه لکه موږ چې وروستی مثال درلود چې په پکتیا کې یو محصل بل محصل وژلی و، دغسې کیسې پکې کیږي، وهل ټکول پکې رامنځته کیږي. تاسې عوامل څه بولئ، ولې دغسې کیسې کیږي؟
محترمه ډیره بخښنه سره نوم دې یاد وته، ډیره بخښنه غواړم. وګورئ محترمه، افغانستان
کوم څه چې زما نوم ماین هیواد ده مېر
او بل څه هیواد ته وو. محترمه، ته وګورئ چې موږ تاسو ته یو ټولنی جنگ تر کړی ده، نه پوهی وا، یعنی ما د کل دوه خلکو راځي چې هغه په هلري زګلې کړي تقریبا، یعنی ولکیا لري. نو د څه فکر کوو چې ارز غمل یا تعامل کول د مهم دي هر ملک. او په تخریب کې د سیمګو تاسو یو یو پیدا کړه چې موږ خلک چې په ګرګو د خلکو شاته ولاړ یو، په تفریقو یې ویشلې اسو، یعنی قامګرایو د نور مسایلو کې دوی کوشش کوي چې د خلکو شاته ودرېږي، دوی او دوی کار جوړي. نو باید عمومي سره د شپږ ګرګو چې ملي روه ونري تقریبا، یعنی د شپږ ګرګو چې سره ګرنه پیګره خبره ته مل کی، یو سره نه پیګره ګټه باندې چات کې خلار ورکو، یو سره ځکه وځو کی دا به تا. نو موږ کوشش باید وکړو چې تامل ولرو، یعنی تقریبا یو شاغه غوړو چې خبرون کیږي، په ترخه خبرې خوږه خبرې پکې شنه باندې.
نو دا احمدی صاحب کله چې خپل له دغه سي یو وضعیت سره مخ شوه،
بلې صاحب
ډیر مخ شوه، تاسو کوم چې کله له یو داسې کس سره مخ شوه مخ شوای چې مخالف فکر لري، بیا ستاسو چلند څه وي ور سره؟ یعنی کېدای شي تاسو خبره ردوي، یا تر له تاسو مخالف فکر لري، بیا تاسو څه کوي په هغه صورت کې؟ یو واسکه چې وای
او موږ دی واسه ده په مخ کې چې موږ چې دا یو څه نه خو شاته پاتې نه تقریبا یعنی باید وخت کې چې موږ تاسو کوو د چا خلک یو څه موږ کوشش کوو چې تناټ کوو تناټ کې استه استه بیا په تاسو په لغه په کړی دی وخت ګوره چې تناټ کړی موږ تر دا غاده چې موږ دا استادان په پنځونو دي کړه علما دي دا به کوشش کوي چې زمتازیه چې افغانستان کې تقریبا موږ تاسو ډیر مشکلاتونه کاش کوو په آینده کې به موږ تاسو یو څه ځورګي مو دی په وطن مو دی نو دغه وګوره چې څه پایله ورنه کړه، یعنی تقریبا موږ ډېر مشکلاتونه کاش کوو په خپل نه پوهینه، یعنی هغه زیاتره خلک پوه دي، نو هغه پوته زه غوښتل چې باید کوشش موږ وکړو چې دا خپل وګړي دا خپل خلک یو څه یو هغه ته ژوند نه راولو چې را پازون نه لري، یعنی موږ ډېر ډېر به دوستي کاش کړو یاته په تر وکړي، یعنی څلوي کال پینځه ورځې کال دا خلک وګړي بل چې په کې موږ په خلک استفاده وکړو، باید موږ هغه وسیګو چار وسیګو دې موږ دانش نه خو کوی، نه څه اصلي ځکه چې دینی به څه باندې ټول خلک کار کوشش کوي خپل اولاد لپاره دا به خوشبختي او انسان لپاره دی، د افغانستان خلکو ټولنې لپاره. نو ته باندې باید موږ کله کله ډیر ځان لرو تقریبا ډیر مشکلاتونه کاش کوو، په تا باید دا انده باید تاسو ته توجه وکړو.
او دغه یو فکر ده
مننه احمدی صاحب خوشاله وسډیر مننه کوم ودان چې نظر مو سره شریک کړ محمد نبی احمدی ول بغلان څخه بیرته براشو خپل ملمت البته موږ هڅه کوو چې نور اوریدونکو هم ولرو د دوی خبرې هم واورو چې معمولا په ټولنه کې کېدای شي متفاوت فکرونه متفاوت نظریات وي خو د دې باوجود هم باید ټول سره یو ځای ژوند وکړي او یو بل ومني یا حداقل وزغمي یو بل اوریدونکی راخلو بیا به وروسته سهار صاحب ته ورشو بل السلام علیکم څوک لکم ځای هیواد صاحب
تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره باریکا کین لغمان
خوشحال اوسې همدرد صاحب خیر اغلې نو خبرې به دې زموږ اورېدلې وي غواړو له تاسې هم یوه نوې خبره واورو په دې اړه چې دغه ځوانان ولې په سیاسي بحثونو کې یا په نورو بحثونو کې خبره تر ګرېوانه رسوي وهلو ټکولو ته یا حتی دغسې د وژلو کیسې هم پکې رامنځته کېږي
دا دې ته خو زما په نظر باندې هېواد صاحب لنډپاري ویل کېږي که نه بس چاره مسله چا پیدا شي اوس مثلا زما یو مسله چا سره زه پوهېږم چې دغه مسله باندې ما د سره بحث جوړېږي که نه او دې له بحث نه حل کېږي م نه که نه نو زه باید خپل مشران یا داسې بېګانه مشران یا د همغه مشرانو سره دا شریک کړم دا خبره مثلا زما دغه سړي سره یو بحث اورو تاسو تر منځه کېنئ مطلب زما که زه ملامت شومه ما ته کېنه زه به کېنات وکړم که دا ملامت خو دا دې له خپلې خبرې نه تېر شي که نه او هېواد صاحب یو مضبوطه نظام هم چې چېرته وجود نه لري که نه زما په نظر نو هم خلک همدغسې سرزوري کوي مطلب معمولي زور په کې هغې ته غابر شي او بیا پسته خپل هم پښیمانه وي که نه او بیا پښیمانی م ورته کومه پیدا نه لري نو باید چې خبره شریکه شي نورو سره او بله خبره به کې یو دا د هېواد صاحب چې موږ یې خپله هم وینو موږ خو دلته په افغانستان کې ژوند کوو موږ یې وینو چې دلته دې خلک اوسي مثلا درېمګړي شي دلته دې بحث جوړېږي دلته شیطانت او داسې چغولي غوندې په کې کوي که نه مطلب نور هم ګرمول کوي زه مطلب دغه اورېدونکو ته دغه وایم مشهور زما غږ اوري که چېرته هم د چا په مخ کې یو بحث جوړېږي باید دوی خیر وغواړي دوی باید داسې فکر وکړي چې یعنې که نه که موږ خیر ونه غواړو دلته غټ شر جوړېږي نو دغه په خاطر باندې د انسان ژوند هم بچ کېږي او ډېره ګټه ورسېږي هغه خپل همغه بحث حالات یې ډېره ګټه جوړېږي دغه په کې غټ رول وي که نه موږ یې وینو چې ډېر خلک نور هم ګرمول کوي حتی مشرانو کې داسې خلک وي چې هغه هم په خبر نه پوهېږي که نه نو باید دا خبره په داسې یو اصولو چا سره شریکه شي چې مطلب دا ووایي چې د ما خبره هم سرته ورسېږي او لانجه م ونه شي یعنې مطلب هغه د مقابل لوري چې ملامت زړه همداسې ډک پاتې شي ځکه خیرخوا خلک هم شته داسې به نه وایي چې خیرخوا خلک نه شته
مننه همدرد صاحب پوښتنه غواړم له تاسې موکم که چېرې یو څوک چې ستاسې خوښ دی د هغه مثال په هغه نیوکه کوي نقد پرې کوي ستاسې مخکې ستاسې عکس العمل به یې په وړاندې څه وي
نو اصول به مراد کېږي که نه اوس اصول خو اصولو نه خو یو سړی هم د ما په نظر زیات نه ده که نه مثلا د ما د تا په یو خبره بس ده ملامت کوې او یا زور در کېده یا کومه واسطه لري او ته ما سره هغه کوې نو کنات خو به کوي هغه خو بېله خبره ایسي یو سړی بیا خپل زور چلوي زور والا خو مسئله ده یو ځای کې یو دوه درې مړي وکړي خو بیا ټول عمر خپله پټ ګرځي وا دې ورېده بیا خپله ترې ګزار جوړي نو زه دا وایم چې خیر ده هغه ساعت کې دې لږ غابره کېږي نه او کنات دی وکی اصول ته د غاړه کیږي چې څه اصول مطلب موږ دا نه وایي چې د احمد خبره به په اصول یا د محمود خو چې د چا خبره هم په اصول وي باید چې همغې ته ترجیح ورکول شي او همغه فوقیت همغې ته ورکول شي
ډېره مننه خوشحاله اوسې همدرد صاحب کور مو ودان همدرد صاحب چې له لغمان څخه اړیکه نیولې وه مخکې یادونه وکړه چې میلمه ته به ورګرځو خو د دې لپاره چې زموږ اورېدونکي په تمه نه شي او یا پر دوی ډېر مصرف رانه شي نو ځکه هغوی ته ورغلو سهر صاحب مخکې مو خبرې وکړې د عواملو په اړه وغږېدلو غواړم په نتایجو هم وغږېږو چې مثال د خبرې که دغه ډول بحثونه کېږي او په دغه ډول کېږي چې حوصله نه پکې کېږي او یو کس مخکې له مخکې دا تصمیم له ځان سره لري چې زه په هر صورت له خپل نظره دفاع کوم او بل نظر ردوم هیڅ احترام هم نه کوم نو د دغه ډول بحث نتیجه به څه وي
هیواد صاحب مخکې چې نتیجه خبره وکړو، زه غواړم چې یو دوه درې ټکو ته هغه څوک چې غواړي بحث وکړي د هغوی لپاره یو دوه درې ټکي له ځان سره لرم، غواړم چې مطرح یې کړم. یو خو باید مونږ مخکې له بحث نه څو مهم مسائل په ذهن کې له ځان سره ولرو. لومړی داسې زه غواړم له یو چا سره بحث وکړم، آیا دغه بحث تفاهم ته رسیږي او که نه په قدمندۍ تمامیږي؟ دغه بحث چې مونږ کوو آیا د تفاهم لپاره کیږي او که نه د یو بل بحث د ایجاد لپاره کیږي یا د یو بل عقدې د پالل لپاره کیږي؟ نو که چېرته دغه بحثونه د تفاهم لپاره نه وي او د عقدې یا د ذهني عناد او قصد او کین لپاره دغه بحثونه کیږي، باید جلوګیری وشي او په هماغه ځای کې باید خاموشي اختیار شي. دوم داسې کله موږ بحث کوو مقابل جانب باید وګورو چې آیا هغه سواد لري، آیا په دې برخه کې بحث کیږي، په دې برخه کې د مسلکیت لري، په دې برخه کې د آگاه دی او کنه، او په خپل زموږ معلومات آیا د دې قابل دي چې مطرح شي او بل اخره یو تفاهم ته ورسیږو او د خلکو د تفاهم او آماګاهي باعث دی او کنه. دریم اصل چې ډیر مهم د غداد سي رواني حالت په دې چا وکتل سي، هغه څوک چې موږ سره بحث کوو آیا په رواني لحاظ هغه بحث ته جوړ دی او کنه. ځینې خلک په علمي لحاظ ډېر ښه وي او ډېر ښه بحث کوي، خو کله هم چې په بحث کې ځینې مسایل داسې مطرح شي چې دوی دې خوښ وړ نه وي، نو د رواني حالت بیا له اعتدال نه وځي. نو موږ باید د مقابل جانب رواني حالت هم په نظر کې ونیسو چې آیا په رواني حالت دغه سړی جوړ ده او که نه جوړ، یا د مقابل شخص په رواني حالت سم دی او که نه سم. او څلورم داسې په ځینو ټولنو کې ځینې مقدسات دي چې له هغوی سره باید ډېر احتیاطي برخورد وشي. مثلا موږ پښتنو کې عوامو افغانانو کې عوامو اصطلاح ده وایي افغانان یا پښتانه په دین سر ورکوي خو په دین سر نه خلاصوي. نو که چېرته داسې مسله چې دین پورې زموږ د مقدساتو او عقایدو پورې تړاو درلوده او حال داسې دي تا دلایل او منطق کوي وو او پر ځای وو، خو مقابل جانب علم نه درلود، مقابل جانب آگاهی نه درلوده، بل اخر دی هغه د قهر او د عقدې سبب کیږي او هغه بیا نو په دین سر ورکی، هغه بیا په عقاید باندې سر ورکی، سر خلاصې نه، نو دلته یو اختناق رامنځته کیږي او دا یو غټ جنجال باندې تمامیږي. تاسو نو نتایج اصلا اول خو کچته څوک په بحث کې شخړه وکي او یو څوک وډوي یا څوک خدای نه خواسته لکه دا پیښه چې وي د ووژنې له منځه یوسي، نو دا خو دواړه تاوان دي، هم فردي تاوان ده هم ټولنیز تاوان ده. فردي تاوان دا ده چې د دنیا او د آخرت مسؤلیت دې مقابل سړي ته واخیسته، ځکه د یو چا وژل یا د چا ټکول دا د یو انسان کار نه ده، دا د یو حاکم نظام کار ده چې هغه حاکم نظام باید دا کار وکړي او بالخصوص محکمه وکړي. په محکمه کې هم په هغه شکل وسي چې شواهد وړاندې شي او قاضي هلته په ټولو شواهدو په دلایلو حکم وړاندې شي، وړاندې کړي او بیا د هغه نه بعد یو چاته جزا وټاکي. نو دا کار د تا کار نه ده، دا کار زما کار نه ده، دا د یوې محکمې یو نظام کار ده چې باید دا غشي. دومره خبره دا ده چې یعنې په فردي لحاظ یو څوک وډبی یا وژنی، نو معلومه خبره ده چې دغه اوسه ځوان په پکتیا کې چې شهید شو او وژل شو، دغه خو کورنۍ درلوده، د دې خو خویندې وې، د دې خو ورونه وو، د دې خو مور او پلار وو، حتی ځینې محصلین چې مثلا اولادونه لري، مېرمنې لري، خپل کورنۍ ورته کوي، انتظار کوي. دغه کورنۍ به څو کاله به دغه ځوان د دې ځوان یاد به دوی سره ملوي او دغه ځوان به یادوي څو کاله به دوی په ذهني لحاظ باندې نارامه، څو کاله به دوی په ذهني لحاظ دوی له زجر سره مخ وي. بل دغه حالت کفالت او وکالت تر لدی وي کورنۍ یعنی دی غوی دی خوراک دی پوخاک دی علم دی سالم راتلون کی پاکلا د غزوان مسولیت ترلوت نو تا یو ځوان مړ نه ک تا یو بسته کورنۍ په اصل کې دی غوی اقتصاد وواژو دی غوی ذهنی آرامی دی وواژل دی غوی سکون دی وواژو دی غوی هغه آرام ژوند دی راواخست او ورتن آرام دی ک دوم داسې دلته یو ټولنیز نظام موجود مثلا یو ټولنه موجوده ده د ټولنې هغه ځینې شته عرف و عنعنات د تاوان ورسو نن به یو څوک په یو عادي خبره سره وزنی سبا دغه عامیږي دا کلتور عامیږي په دې ټولنه کې دغه زمونږ هغه د ټولنې شته اساسات او نرخونه تل منځ وړي څه لیدل ته موږ ولته په علمي لحاظ که په حکومتي لحاظ که په قضایي لحاظ عدلی لحاظ مونږ ځینې نورمونه شاید هغه سوي تخریب سوي خو مونږ په ټولنه کې په عامه ټولنه کې ځینې دودونه لرو ځینې عرفونه او نرخونه او څلې لرو یوه ته ډېر غټ تاوان ده. یعنی مخکې به خلکو ته ویل وایي فلانه د خولې پور مه کوه، یعنی د خولې پور دا معنا چې دغه خپلې خبرې چې کوې دا په مسؤلیت سره وکړه، دا په یو ریسپانسبلټي سره وکړه، دا یو په داسې شکل وکړه چې سبا تا ته یو مسؤلیت د ملامتیا ګوته د ګرمتیا ګوته ونه نیول شي. یعنی موږ په ټولنه کې دومره ښه عرف وو چې د خولې مناقشې ته هغه مناقشه چې له اصولو نه د باندې وه هغې ته پکې اجازه نه وه. یعنی دومره زموږ هغه د ټولنیز نظام اخلاقیات دومره ښه ول یا ښه دي مثلا، نو آهسته آهسته دا له منځه ځي او دغه څلی نرخونه ماتیږي. نو سبا به هر څوک راځي په وړه خبره به سړی وژنې ولې تا پلاني توهین کړی ده، تا پلاني شخص ته یا پلاني مشر ته یا پلاني ډلې ته توهین کړی ده. نو دا به د ټولنې د شته اخلاقیات او شته نظام دا به خراب کړي او بالاخره به دا ډېره منفي خواته ځي. نو هم په فردي شکل تاوان لري او هم په ټولنیز شکل تاوان لري.
مننه سحر صاحب، خوټه کوته مو اشاره وکړه. البته ځینې ځوانان چې موږ لیدلې کله هم خصوصا چې په ټولنیزو شبکو کې دوی بحث کوي له یو مخالف سره، اکثره وخت توهین کوي، مثال ناسمې خبرې کوي، بحث منحرفوي، یا مثال د خبرې ډیر وخت له خپل نوم هم استفاده نه کوي، په مستار اکاونټونو دغه کار کوي. او دا کار به ډیر شوی چې د خپل سالمو بحثونو او هغه سالمو نتیجو ته چې تمې کیږي لار نه هواروي. ورڅو اوریدونکو ته یو دوه اوریدونکو په نورم راواخلو، بیا یو څو نور میلمانه هم لرو، د غوی خبرې به هم واورو. بل سلام علیکم، څوک کوم ځای د رادیو لږه یو څه لري متاسفانه مونږ یوازې بیرته خپل غږ اورو. که زمونږ غږ اورئ نو هیله ده چې د ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړئ، اړیکه پرې شوه. نو یو بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او دی څه خبره لري. بلې سلام علیکم. خوشاله اوسې، ډېره مننه، په خیر راغلې. نوم راته وایې له کوم ځای؟ وو غږ مو اورو.
شاداب بې مو اورو، ننګرهار.
شاداب له ننګرهار، په خیر راغلې. د خبرونې موضوع په دې اورېدلې وي. بله، نو غواړو له تاسو په همدې اړه واورو چې خصوصا زموږ ډېر اورېدونکي په کلیوالو سیمو کې دي، هلته دغه بحثونه نه کېږي، خصوصا دغه اختلافي بحثونه که کېږي هم یو ډول د چا خبره مالګه او مساله یې جوړه نه وي. یعنی له بحث وروسته که چیرې مخالف خبرې یا مخالف فکرونه ویل کېږي نو بیا یو بل ته خوند نه سره ورکوي. نو غواړو له تاسې واورو چې ولې ځوانان مثال د خبرې دا ورته ډېره سخته پرېوځي چې پلانه یو کس تاییدوي، یوې صفت کوي، بلې غیبت کوي، یا مثال یو په یو موضوع کې یو کس یو ډول نظر لري بل بل ډول. په دې اړه غواړو له تاسې واورو چې دغه ډول کیسې څنګه کېدای شي، مثال که مخالف فکرونه هم وي، مخالفې کیسې هم کېږي، کیسه تاوتریخوالي ته ونه رسېږي، وهلو ټکولو ته ونه رسېږي.
خبر ہے دادا جٹولا د بي سي واده وجدان خپل چې زه یو کلیوال سره ما خپل چې يم د ما تا بخ کو کوم چې تاسو را ده باندې چار وخت د مو په کني چار وخت دوی د خبرې کوي چې شخصي حدیم ته دار دیږي کله چې شخصي حدیم ته څوک داخل شي په مقابل شخص ته څوک ملاتړ یا دفاع کوي هغه باندې بد لګي همدار د لګي شړا رامن دي چې شړنه دې ته دي چې شړا کوم دي لږ کته تاسو دا موضوع ته تاسو کله دا پکې ده دلیل نه لرلو لو واش مثلا کوم دا خبرینه د سی غلط هغه کی غلطه ما معلومات اخلي دوی
نو دا تاسو یې دونه کړی چې شخصي حریم ته داخليږي او دغه هم یو نمونه د یی بیل کده چې دغه بحثونه یوې خوخه خواته نزي مننه کوم شاده پولنینګ رهر څخه فاروق فاروقی هم لخبرونی سره یو ځای شوی فاروق سیب تاسو ته راغلاست وایم ورلم لتاسي و ورما ستاسي تجربه او هغه څه مو چې لیدلې مشاهده مو ده چې د ځوانانو بحثونه نن سبا څومره د دې لپاره مناسب شوی دی چې مخالفه خبره ووري دل شي او زغم په وړاندې وشي کته د خپل علاقه را ته وای چې څه کیسې دی لته دغه څه بحثونه کیږي او عکس العمل بیا څه وي.
سلام پر تاسو، سلام د تاسو په اوریدونکو، سلام محترم هیواد صاحب،
سلام
او د تاسو ملمنو باندې. څنګه چې موږ د تریسا ویختو کلونو د جګړې لامل هم همدغه خپل منځي شخړې او یا هم دې ته مو ځانونه داسې کړل چې د سیاسي بلوغ ته ونه رسېدو. که چېرته تاسو وګورئ په تیر زمان کې که د تاسو وخت خدای مکر ضایع نه کړم، د حکمتیار او د رباني ترمنځ به خپلې منځ کې شخړې وې، بیا به همدغه د حکمتیار تصویران
یا فاروقي صاحب که مشخص د اوسني وضعیت او د ځوانانو په اړه وغږېږو، البته د تیر پاړه نه خو که د اوسني وضعیت په اړه خصوصا د پښتنې په اړه که د خپلې سیمې په اړه راته ووایه چې هلته ځوانان څنګه یو بل د یو بل خبره اوري، متفاوته او مخالفه خبره کنه.
هو دلته د موږ په دغه سیمه کې چې تقریبا دا ډیر وخت کېږي هغه ذهنیت جوړونه مو کړې ده چې هیڅکله هم باید په سیاسي بحثونو کې یو چا ته توهین ونه شي، د چا سپکاوی ونه شي، او موږ هغه ګټې چې د هیواد لپاره ګټې مهمې وي راته هغو باندې بحث وکړو. څنګه کولی شو چې یو خوا د چا ملاتړ وي او یو څوک د چا د ملا کیر جوړیږي او یو څوک دی چې د رهبرت لاندې ژوند کوي او بل خوا د مخالف وبولي. موږ وکړه چې کچیرته یو خوا له بل خوانه مخالف بولو خو باید هیواد په ګټو باندې وبولو چې څنګه کولای شو د هیواد لپاره کوم خدمت کړي دي، کوم خدمات وړاندې کړي دي. دلته مو تر ډیره پورې ذهنیت جوړونه کړې ده او په دې کې اوس مهال ډیر ځوانان چې کله د طالب بحث کېږي، د نورو مشرانو بحثونه کېږي، هغه ښه و هغه بد و هغه چې کړي دا چې کړي، نو په دې کې تر ډیره پورې شخړې نه وي، جنګ نه وي، دعوه نه وي، او دا د مافهاند د سیاسي بلوغ ته د رسېدلو په فار باندې ده. ځکه چې موږ تاسې دغه جګړې سره سره موږ ډېرې تجربې هم وکړې، همدغه رقم ته مو دنیا هم ولیدله، په سوشل میډیا کې مو دغسې حساب د نظر تیر شول چې موږ څنګه کولی شو یو چا ته توهین ونه کړو او د توهین په ځای باندې سیاسي بحث سره وکړو، د بحث د اثر لاندې موږ کولی شو هغه خپل مقابل لوري ته ډاډ هم ورکړو او همدارنګه قانع هم کړو. دغه د قناعت مسله ډېره مهمه ده چې څنګه کولی شي د سیاسي بحث له اثر لاندې ته د خپل هیواد ګټې په نظر کې ولري او هغه سړي ته قناعت ورته ورکړي.
زره
ډیره مننه یعنی د خو یو ښه خبر او د خوشاله خبر او چې حداقل لتاس میوور د چ ځوانان ستاس پسیمه کې دی بل سره په دې بحثونو کې چې سرل دی چې یو بل سره مخالف فکر هم لري لانجې نه کوي. زه فکر کوم یو مسله چې په نورو هیوادونو کې اکثره که یو څوک سره موافق نه وي هر څوک خپله خبره کوي او د هغوی اخري خبره دای چې راځئ ومنو چې سره موافق نه اوسیږو که نه. نو دا هغه د بحث د خاتمې لپاره د ښې خاتمې لپاره د دې لپاره چې کیسه جنجال او خوابدۍ ته لاړ نه شي یو یعنی یو ښه پای وي. بیرته ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکی به راواخلو بیا د میلمنو سره غواړو د خپرونې د پای په شیبو کې په دې وغږیږو چې څنګه ځوانان هڅولی شو چې ښه بحثونه وکړي او یو بل وزغمي. بلې السلام علیکم څوک له کوم ځایه؟ خیر راغلی. د خپرونې موضوع به مو اورېدلې وي. غواړو له تاسې هم واورو چې ستاسې په علاقې کې ځوانان کله چې بحث کوي دوی یو بل زغمي یو مخالفه خبره اورېدلی شي که نه نه یې اوري یا مثال ښه نه پې لګي؟
و دای خر د ډیر مثلا ستا هغه چې بحث کوي پر بحث باندې درېږي باید سړی له هغو څخه ډډه وکړي ګوښه وګرځي د ښه خلکو سره کښېني مجلس ورسره وکړي چې جنجال او کومه خبره رامنځته نه شي.
نو ما غوښتل ستاسې د سیمې په اړه واورم تاسې خپله داسې څه لیدلي دي چې هلته بیا څنګه وي که نه د یو بل سره د دوی چلند څنګه وي کله چې په بحث کې ناست وي یعنی یو ته داسې خبره کوي چې هغه د ده له فکر سره مخالفه وي؟ یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې السلام علیکم څوک له کوم ځایه؟
وعلیکم.
غواړو د خپرونې د موضوع په اړه ستاسې نظر واورو. متاسفانه د دوی اړیکه هم لکه چې پرې غوندې شوله. سهار صاحب غواړو له تاسې اړیکه مو لا پرې شوې نه وه خو غږ مو پرې شوی و پرې کېږي په هر صورت. نو که یو څه مو غږ سم کړی او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر په لنډو ټکو کې را سره شریک کړی خوشحاله به سم. مهرباني. نو غواړو ستاسې نظر هم په اړه واورو.
مخامخ دي که چیرې په یو ملک کې تعلیم وي داسې د کار زمینه وي نو ټول به په خپل مصروفیتونه کښې سر لګوي. تاسو به د خارج ملکو ته اشاره وکړئ خارج ملکو کې دلته افغانستان کښې باندې متاسفانه نه تعلیم شته نه درس شته. نو که چیرې او ځوان په یو مجلس کښېني هغه په هغه مجلس باندې نه پوهېږي په هغه بحث باندې نه پوهېږي چې دا څه رقم بحث کوم څه رقم مجلس هغه څوک هم بل متاسفانه ځوانان د ډېرو ستونزو سره پرې هغه مخامخ دی.
مننه. خوشحاله اوسئ خبرې مو وکړې کور مو ودان د خپرونې د پای شیبې دي. په لنډو ټکو کې به د خپلو میلمنو څخه واورو چې دوی په پای کې څه خبرې او مشورې هغو ځوانانو ته لري چې فکر کوي په بحث کې په د یوې مخالفې خبرې په اورېدو سره زړه اور اخلي. سهار صاحب په یوه دقیقه کې په دې اړه له تاسې واورو. مهرباني وکړئ.
اصلا کې دغه ځوان سړي ډېر احساسات کېږي او د خلکو سره شخړې کوي. دغه خبرو وروستی کې زه یو کوچنی پیغام ورکړم مخکې له دې چې په هغه وغږېږم یو دوه ټکو ته اشاره کوم. یو داسې لومړی باید په ټولنه کې لومړیتوبونه ایجاد شي چې لومړیتوبونه څه شی دي. آیا دغه بحثونه دوی کوي په کلو وطنونو کې په لرې پرتو سیمو کې دا په کار ده او که نه؟ لومړیتوبونه د جومات له عالم نه د مکتب له استاد نه د کلي له مشر نه او حتی په کور کې د مور او پلار څخه دا باید د خلکو په بخصوص ځوان نسل ذهن ته انتقال شي. نو لومړیتوبونه باید ایجاد شي. دوم، که چېرته کورنۍ په دې پوه شي چې دغه ځوان یا دغه سپینګیری بحث کوي، هغه باید په کور کې ترې منې شي له دې بحث نه. جایزې چې کورنۍ ته جنجال جوړوي او ټولنې ته جنجال جوړوي، په کار دا چې هغه کورنۍ دغه شخص له بحث کولو نه منې کړي. راځم دوی ته حکومت په دې کې ډېر زیات رول لري. حکومت ځوانانو ته باید کار پیدا کړي او دغه سړی چې دغه قتل یې کړی یا څوک ځوروي په خبرو، دا باید شدید مجازات شي چې نور ته د عبرت سبب شي، چې بیا داسې څوک ونه کړي چې په وړو خبرو خلک مړه کړي او یا یې خود کړي. حکومت باید دې ته ډېر هغه متوجه واوسي او مسلم مسؤلیت او دنده د حکومت ته شي. په دې کې ډېره ونډه حکومت ته شته. پاتې شو ځوانانو ته. ځوانانو ته خبره دا ده، یا دغه خلکو ته چې بحث کوي، یو ځوانان نه دي البته، دغه خلک باید په دې پوه شي چې که چېرته داسې وي چې دغه بحثونه د علم په اساس وي، د غرض او مرض او جهل په اساس نه وي، نو په هغو کې د ونډه واخلي او برخه دې واخلي. که چېرته داسې وي چې په علم ولاړ نه وي، په مسلکیت ولاړ نه وي او په یوه سالمه انګیزه ولاړ نه وي، په هدفمندي ولاړ نه وي، هغه بحثونو کې اشتراک نه کوي، تر څو چې دته او د دوی کورنۍ ته او ټولنې ته اختناق جوړ نه شي، جنجال جوړ نه شي.
ډېره مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. یو بل میلما هم را سره په خبرونه کې دی، استاد نجیب بهات خرغلس وایم. به هڅه مونږ په دې بحث وکړ مخکې چې په پکتیا پوهنتون کې یو پیښه شوې وه چې په یو بحث کې یو محصل بل محصل وژلی، نو خبرې وشوې په عواملو، نتایجو او حل لارو. خو غواړو له تاسو په دې اړه واورو چې څنګه په اکاډمیکو محولونو کې، په ښوونیزو مرکزونو کې لکه ښوونځي کې، کورس کې یا پوهنتون کې، محصلانو ته، زده کوونکو ته دغه نظریه ورکول کېدای شي چې دوی که په بحثونو کې ګډون کوي، یو بل ته زغم وکړي، یو بل واوري، یو نیوکه، یو انتقاد، نه دا چې کله مخالفه خبره اوري نو بیا دلته شخړه وکړي، فزیکي عکس العمل وښيي. سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته
ډېر مننه. زه هم اوریدونکو
ته اله مننه
کوم الماندم جوړو ورو بو سه زبل بت یو دغه خپل تخلص لک اصلاح کما غاز مانو نجیب الله بهادر د تاس بهار نو واخست دا به یو اصلاحي
په خنه سره مهرباني وکي.
نو هیوا څه د ور وخت دغه پیښه خو خاشینون کې د بیخي زیاته، او دا یو دغه پیښونه ده چې دا د منګو د تاس تر رسیدلې ده، او دا به میډیا شو یا رسنی شوې ده. ولی په افغانستان کې ډیرې د سی پی کیږي هر ورځ، متاسفانه چې کتر مرګ تر بریده ونه رسی، یعنی وهلو ترټل خو پکې شته. حتی موږ تاسو متاسفانه د میډیا او د رسنۍ په کچه باندې وینو چې آلته په لایو بحثونو کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي. اصلا هدف دا دی چې په دغه مباحثو کې، دغه مباحث باید اولا علمي واوسي، دویم هدف باید د مباحثو دا اوسی چې د معلوماتو شریکولو او د معلوماتو زیاتېدل اوسی، یو تر بل. دریم اساسي مسله دا ده چې باید دلته د بحث اغاز غم د هر چا سره موجود اوسی، یو بل وزغمي. ولی په افغانستان کې تاسو باندې یو بد فرهنګ دا دی چې مباحث کیږي او بحث باید د دې کیږي چې هغه یو طرف، یعنی فزیکی عکس العمل وخی. نو اصلا دا دی چې اهلیت د بحث باید یو کس اول د خپل په وجود کې پیدا کړي، د بحث په فلسفه باندې پوه شي، او وروسته د هغې نه د دې زغم پیدا کړي، او په دغه موضوع باندې د دې هغه تسلط موجود اوسي، وروسته د دې دا بحث وکړي. دغه بې ګټې بحثونه چې یو ځای نه نیسي او دا بې ګټې اوسي، علمي بحثونه اوسي، د معلوماتو د زیاتېدلو په مقصد ونه اوسي، په هغه کې چې خفګان رامنځته کیږي، د هغه بحث نه بیا نه بحث کېدای چې وشي.
بهادر صاحب، یو مسله دا هم ده چې مثال زه خپله کېدای شي، یو مثال وایم چې په اول سر کې په ما هم یو مخالف خبره ښه نه لګېده، خو کله چې داسې غونډو ته لاړم چې هلته به مثال چا لنډه کیسه راوړله، چا به شعر راوړ، په هغه به نیوکې کېدلې، کره کتنه به کېدله، او بیا وروسته مثال چې هغه ما ولیدل، یا مثال ما خپل هغه څه مو چې لیکل، هغه مو کره کتنې ته وړاندې کول، او هغه انتقادونه مو اورېدل، یو ډول یې د انتقاد په وړاندې، د مخالف نظر په وړاندې مخالف نظر په وړاندې هغه راکم کړل چې مثال غوسه باید ونه کو خفنه شو باید د یو کس خبره ده د یو کس نظر ده وی ویلې ک زما په ګټه وزه به سوچ پیوکم هغه سبه وکم کنه دا دغه خبره ده نو دغه ډول ناستې غونډې امکان نشته چې په پونتونونو کې هم وشي اولته مثال مخالف خبرې موشي موافق موشي چې دغه ډول ځوانانو ته په مغزي کې دغه نظر ورکی چې دوی حوصله زده کې زغم زده کې او بیا دوی چې کله ټولنې ته وځي هلته هم کوم مخکېږي له مخالف نظر سره بیا تند عکس العملونه ښیي.
دقیقا هیواد صاحب، یعنی دغسې مواردو ته او دغسې موضوعاتو ته باید پوهنتون کې هغه اساسي ځای ورکړل شي، هغه که په پوهنتون کې دی که نورو مثلا په تحقیقاتي مراکزو کې دی که په نورو هغه تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې واوسي، دا موارد باید زیات شي او په دې باره کې باید مشخصا سیمینارونه در شي. متاسفانه د افغانستان په پوهنتونونو کې دغسې وضعیت دغسې موضوعات ډېر کم مطرح کیږي. او بل دا دی چې هغه کسان چې یعنی بحث کوي حداقل دوی باید د خپل دپاره نور خلق نور شخصیتونه هغه که په داخل کې اوسي که په خارج کې اوسي د میډیا او د رسنیو په سطح باندې دوی باید مطرح کړي وبخښي او د خپل ځان ته هغه یو څه الګو وټاکي چې دغه نور کسان یا نوره نړۍ نور خلق هغه کسان چې اوس په پورته سطحه کې دي، هغه کسان چې زغم لري، هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلی دي، دوی د کومو لارو نه استفاده کړې ده؟ یعنی هغه کسان چې اوس یو ځای ته رسیدلی دي او موقف ته رسیدلی دي، هغه هیوادونه چې اوس آرامه دي، هغه ملتونه چې اوس هوسا ژوند لري، د هغوی یو علت دا دی چې هغوی ټول کار په سړه سینه باندې کوي، احساساتي برخورد نه کوي، په یو موضوع باندې اول تسلط پیدا کوي، د هغې نه وروسته د یو بل زغم پیدا کوي، د دې نه وروسته بیا مباحث که سره کوي، یو بل سره مني، قناعت ورکوي. یعنی هم باید قناعت ورکړل شي او هم قناعت وشي د یو کس د خوانه. زه فکر کوم چې دغه موضوعات جدي موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي، څه د پوهنتون په سطحه وشي، څه حتی د کورنۍ په سطحه وشي. په کور کې کله چې داسې مباحث کېږي نو اول مور او پلار ته مشرانو ته دا لازم ده چې اول په خپل تطبیق کې، وروسته د هغې نه د خپل اولاد ته دا توصیه وکړي چې که تاسو بحث کوئ نو یو بل زغم اساسي مسله ده چې باید تاسو ولرئ.
مننه بهادر صاحب، خوشحاله اوسی. البته تاسو یادونه وکړه خو په پوهنتونونو کې دغه گنجایش شته دی چې دوی محصلان دغه ډول وروزي یا په ښوونځیو کې چې دوی مخالف خبره واورېدلی شي. یعنی یوازې شرط دا نه دی چې ووایو یو کس دومره میخانیک شي چې په اصطلاح وایي د محصل له خولې ور بادېږي دومره لایق دی، خو له هغه څخه باید داسې یو کس هم جوړ کړل شي چې هغه په ټولنه کې ښه ژوند وکولی شي، د بل خبره واوري، زغم ولري، او له هغو مواردو سره چې دوی ورسره موافق نه دي باید ډېر سوله ییز تعامل او چلند ولري. لیکوال او دیني عالم زبیر افغان هم د خپرونې بیخي په وروستیو شیبو کې راسره یو ځای شوی. افغان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم له تاسې هم واورم دغه مخکې مو د کومې پېښې په اړه چې په پکتیا کې یو محصل د سیاسي بحث له امله بل محصل وژلی، د دغسې پېښو د بیا نه رامنځته کېدو لپاره څه باید وشي چې ځوانان بحثونه هم وکړي او تر منځ یې دغه ډول پېښې هم ونه شي؟
سلامونه او احترامات. زما په نظر خو دلته غلط فهمي په دې ځای کې ده چې که پر حکومت باندې نیوکه کېږي، د حکومت نوم دا دی چې اسلامي امارت دی، نو دغه کښته طبقه خلک دا فکر کوي چې پر حکومت باندې یا د حکومت پر ځینو تګلارو باندې نیوکه دا ګواکې پر دین باندې نیوکه ده، ځکه د هغه نوم اسلامي امارت دی او ټول کارونه د اسلام له اصولو لارښوونو سره برابر دي، نو پر ده باندې نیوکه پر اسلام نیوکه ده. لهذا دا سړی یو ډول مرتد و منافق و له دینه اوښتی و بې دینه ورته معلومیږي. په دې وجه بس ځان ته دا جواز ورکوي چې دغسې متشدد برخورد وکړي، حتی د یو چا ژوند چې دغه واخلي. زما په نظر اول خو دا مهمه ده چې پر دې باندې بحث وسي چې د یو نوم په اسلامي کولو باندې هدف دا نه وي چې ټول شان اسلامي دي، او یا که ځینې له دینه وتلي کارونه مثلا د ښوونځیو بندول اوس دا له دین سره څه تعلق لري یا له نړیوالې ټولنې سره اړیکې، نو په دغه برخه او دغسې ځایونو کې که دغه کېږي نیوکه کېږي، د دې هدف دا نه وي چې نو پر اسلام باندې نیوکه ده. او دا که فرضاً دوی په اسلام کې دا شی راګړی هم، نو دا خو بیا اجتهادي مسائل دي. په دې کې خو یوازې د دوی نظر نه دی، د نورو خلکو نظرونه بیا مخالفی او کدا غچکه کی مثلا موږ وګورو نو د امامانو تر مابین خورا ډیر اختلافات په د اجتهادی مسائلو کې ستاد حتی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره د خپل شاګردانو په جنو شارو کې اختلاف کړی دی. نو مشکل اول دغه ځای څخه راپیښتی چې زموږ کسان د بې علمۍ له وجې څخه په دغو ځایونو باندې نه پوهیږي چې دلته اوس د اسلامي امارات په نوم باندې نو قبر ار ځای باندې نیوکه وکوله دا ټول اسلام نیوکه ده او دا سړی مرتد کافر بلل کیږي. یوه موضوع دا ده. دویمه خبره دا ده چې زموږ پوهنتونونه چې دي دا که څه هم علمي و اکاډمیک مرکزونه دي خو هلته استاذ خپله هم ډېره حوصله د بحث لپاره نه لري. مثلا موږ پوهنتون کې و په ځینو مسایلو کې چې وخت یو موضوع پیښه سوله د نیکه په میراث کې د لمسی حق نو استاذ وویل چې وایي دا د پیکې له مخې څخه په دې اړه باندې فیصله دا ده چې لمسی حق نه لري ځکه پلار یې نشته او تر مابین وایي ستا له منځه تللې ده نو حق نه لري. ما ورته استاذ زه یوه خبره وکړم په دې اړه باندې بس خبره همدغه ده نورې خبرې ته اړتیا نشته. نو چې کله استاد دا ډول برخورد له چا سره کوي هغه د بل چا نظر نه اوري حتی د بل چا خبره نه اوري نو خو دغه شاګردان هم دغه ډول تربیه کیږي. اول ته زموږ چې کوم د درسي میتود چې دی هغه هم د استاد لخوا څه کم زور دی یعنی شاګرد محور نه دی او په نصاب چې کوم دی په هغه کې هم دا رقم نه دی شول سوي چې هلته یو ډول بحث او بحثي او محاورې ته لار برابره کی چې پر دا موضوع باندې دواړه استاد او شاګرد په ګډه باندې بحث وکړي دا موضوع مخته یوسي نو هغه بس دا تیار سوي دی چې استاد راځي هغه شی وایي شاګرد یې فقط اخلي نوټونه ځي او دا ډول خو بیا زغم او حوصله چې دا هغه سبب خلکو کې نه پیدا کیږي. نو دلته په استاد کې مشکل دی او زموږ کورنۍ مشکل خو نو مخکې هغه بل اوریدونکو بیان کوي چې د کورنۍ چاپیریال دا ډول نه دی جوړ چې خلک حتی پلار و مور و زوی ته صبر نه لري زوی و دغه ورور و ګور ته صبر نه لري و خور ته صبر نه لري دا کورنۍ چاپیریال مهم خوشونت امیز دی. نو دا ټول سره یو ځای سي اخر دغه مسایل تر ټولو مهم شی دلته دین دی چې په دې باندې بحث وسی چې دلته پر طالب یا پر حکومت باندې نیوکه دا پر دین باندې نیوکه نه دا نو ټول کارونه د حکومت دی هغه دین سره تړلې دي ځینې شان چې دی هغه دین دی مثلا پر ټرافیک باندې نیوکه کول د ټرافیک ونی سیستم ونی نظام باندې نیوکه کول نو تاخله دین سره هیڅ تعلق نه لري پر چپر لاس باندې چې پر راست لاس دا په دین کې څه تعلق لري لدی دغه سره نو چې دغه شان دا د دین او د حکومت او د دنیوي کارونه دا سره بیل سي د تر مابین یو پله او سرحد وټاکل سي بیا به کېدای سي دغه شان کم سي اوس مشکل دا چې خلک فکر کوي چې دا پر اسلامي نظام نیوکه سونه اسلامي نظام پر دین نیوکه نو خلکو تر دغه متشددانه برخورد سي دا کوي نو زه فکر کوم چې دغه ځای ته باید ډیره توجه وشي.
ډیر مننه افغان صاحب. البته په دې اړه خو ډیرې خبرې کېدی شي خو دا چې د خپرونې وخت کم و او ځینې میلمانه هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې راسره یوځای شول. په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه وغږیږو ځکه د افغاني ټولنې یوه مهمه مسله ده چې هلته ډیر کله مخالف فکر متفاوت فکر نه منل کیږي او داسې یو چلند ورسره کیږي چې غلط او تاوتریخوالی ډک وي. د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي ډاکټر شفیق الله سهار، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي فاروق فاروقي او ښاغلي زبیر افغان څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدو. تر بلې خپرونې ښه وخت.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
یہ